وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د زیارت ورځ او بخشي وخت د ماسپښین 3 بجې سوې نن د زیارت ورځ د 2015 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ او ملکه مرزاده هرکلی کوو. د پاکستان وزیر اعظم ملګرو ملتونو غونډې ته وینا، د افغانستان د قندوز ولایت جګړه، د جګړې په ډګر کې موجود له یو عسکر سره مرکه، د خیبر پښتونخوا د پولیسو او د وژل شوي بلوڅ سیاستوال نواب بوکټي د وژنې عدالتي کاروایي په اړه تفصیل په روانه غړي کې درته لرو او په دومره نمایي کې روښانه مستقبل لرو. خو پیل له خبرونو کوو چې ملکه مرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. په ټولو اول د خبرونو سټی کې، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هواد پسیمه کې د امن لپاره مرسته او همکارۍ ته تیار دی. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخ عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې، او تمه ده چې د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په ذاتي توګه د نښتو د مخنیوي په اړه نن خبرې اترې وکړي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې پسیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې اویاویمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد د دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر ښو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او ښو اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړې ده.
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه ویل، د نوي افغان حکومت له راتګ سره له کابل سره اړیکې ښې شوې دي. هغه وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د دې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی. خو افغان چارواکي وايي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي، کوم چې پاکستان یوازې او تور بولي. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز تخار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د دې عملیاتو دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې راوست. هغه وویل سیمې ته د نورو ځواکونو له رسېدو وروسته دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړي چې طالبانو په وړاندې مقاومت نشو کولی او تښتې ته اړ شول. د افغانستان د کورنو چارو وزارت زویان صدیق صدیقی هم په ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز په ښار کنټرول لري او دښمن ته هم درنه مرګ ژوبله وخت دا. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رمیسته شوي پیښې په ترڅ کې د مړو شوو پاکستانیو شمیر 250 ته رسېدلې. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم روکتي او لټون یې دوام لري. د یاد وزارت په وینا د ژوبل شوو پاکستانیو علاج د مکې او جدې په هسپتالونو کې روان دی. یاد دي چې تر پرونه د مړو شوو پاکستانیانو حاجیانو شمیر 640 و. د سوات په تحصیل کابل کانجو دمغار کې ناصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. د کانجو د پولیسو تاڼې مهرر امجد غفور نن مشال ریډیو ته وویل چې زبیر شاه نومیتن د خپل کور خوا کې پټو ته د سکار لپاره ورغلی و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. په سیمه کې د پاکستان پوځ او پولیسو پلټنې شروع کړې دي. بل پلو تېره شپه په منګلاور بدر کې د کلي کونسل دلدار په کور د لاسي بم حمله شوې چې پکې یو زنانه ژوبل شوې. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د دیرش وسلوالو د وژنې دعوه کوي. پوځي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې پاکستانی پوځ د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې چې پکې د دیرشو پورې وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په بمباري کې د وسلوالو پټنځایونه هم تباه شوي دي. ازادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی او وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. ایران تیرش اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر دوه چنده اعلان کړی او وایي چې په دغه بده حادثه کې د ورکو شوو حاجیانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. نن د ایران په سرکاري ټي وي د هیواد د حج ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې اوه ورځې وروسته د ټولو زخمي شوو حاجیانو علاج شوی دی. د بیان له مخې داسې فکر کېدلو چې د ستمبر په 24 له مکې سره نږدې په ټیل ماټیل کې 425 حاجیان مړه شوي دي چې د ایران سره یې تعلق و. د سعودي عرب انتظامیه په دغه پیښه کې د وژل شو شمیر 979 ښودلی دی. تمه کیږي چې د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ته اعلان د ستمبر پر 10 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په څنډه کې د خبرو اترو پس وکړ. کیری وویل چې کېدی شي په دې اړه سلا مشورې د اکتوبر په لومړۍ نیټه وشي. د روسي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي ترمنځ حادثاتي نښتې تر هغې وروسته سیوا شوي دي چې کله روس د ستمبر په 10 په شام کې خپل اولنی هوایي بریدونه وکړل. روس وایي چې د اسلامي دولت وسلوال یې په نښه کول، خو بیا امریکایي چارواکو او د شام د اپوزیشن ډلو ویلي دي چې دغه بریدونه په هغو سیمو نه دي شوي چې د اسلامي دولت وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د شام قومي ائتلاف ویل چې د روس په دغو بریدونو کې په هم صوبه کې 6 وګړي وژل شوي دي چې پکې 15 ماشومان شامل دي، خو روس له دغو تورونو انکار کوي. او وروستۍ خبر د سپورټ چې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ د 15 لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن ترسره کیږي. زیمبابوې په ټاس ګټلو سره پاکستان ته د اول بیټنګ موقع ورکړه. دا وخت په روان میچ کې پاکستان په 3 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په نقصان 131 منډې جوړې کړې دي. پاکستان تر دې وړاندې د کوربا هیواد زیمبابوې په وړاندې ترسره شوې 22 اوریزې لوبې ګټلې دي. بل پلو د افغانستان د کرکټ لوبډله هم د زیمبابوې په وړاندې د یو شمېر لوبو لپاره د هیواد ته ورځي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
نن د زیارت پر ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.15 اغستل کیږي او په 1.68 خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 او په 1.45 یو یورو په 1.46 او په 1.19. د عربي مهارت در هم 25.30 او 25.50. د سعودي عرب ریال په 1.50 او په 1.10. یو افغانی په 2.25 او په 2.45. او 2.2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 2.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6 او کم نه کم 19، بنو کې 24 او 19، او کوټه کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 43 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو لمليها مرزاده زخوا اوریدل. او اوس هم د په روانه غړي کې د مهمو ریپورټونو مهم رپورٹونه داتی. پاکستان وزیر اعظم د هند سره د اړیکو د شکور لپاره 4 وړاندیزونه کړي چې پکې دا یو هم شامل دی.
وی پروپوز اٹ پاکستان موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي.
افغان حکومت ادعا کوي چې د کندوز ولایت له طالبانو بیرته اخیستی. د جګړې په میدان کې موجود یو افغان سرتیری وایي
یو کیلومتر لاره پاتې ده.
او په روښانه مستقبل ونیس پروګرام کې به د ړنګ کړل شوو سکولونو بیا ودانول او زده کړو شروع کولو په اړه واورئ چې پکې د سکولونو بهر نجونو ته د تعلیم ورکول سلسله هم شامله ده.
کوم ماشومان د سکول نه بار دي نو هغې ته مونږ د 3 کورس چېرې نو دا مونږ یو نیم کال ته ډایریکټریټ آف کریکولم اینڈ ټیک ټیچر ایجوکیشن په تعاون سره جوړ کو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. تر دې وړاندې چې خبرونه پیل کو، دلته د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لوبډلې په اړه معلومات ورکوو. هغه دا چې په 50 اوریزه دغه لوبه کې پاکستان دا وخت بیټنګ کوي چې په 0.2 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو یو سل شپیتر رنزونه جوړ کړی دی. او سم لومړی رپورت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړه او په ځانګړي توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. وزیر اعظم نواز شریف له هند سره پر پوله د تاوتریخوالي کمولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. پوروال کاکړ د نواز شریف د وینا په اړه رپورت لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایي می غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پیل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي وژل شوی دی. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریزي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه.
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره یې له کابل سره اړیکې شې شوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
پوروال کاکړو لکه څنګه چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته څلور وړاندیزونه کړي دي او پوره یو وینا یې ملګرو ملتونو ته وکړه، هم په دې اړه مو له ډاکټر اعجاز خټک چې د پېښور د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی مرکه کړې او له ده پوښتلې چې د نواز شریف د وینا اورېدلو وروسته دی و د ده و دې خبرو ته وړاندیزونه ته څنګه ګوري.
خبره کېږي دا خو درندی کسه خبره ده ټولې فونی وایي او دې وخت چې په انډیا انډیا کشمیر کې کوم ترهګرۍ کیسې روانې دي، کوم ټیرست ایکټیویټی روانه ده، کوم ورانی روان دي، هغې به څه ګاره کېږي. دکته خبره شوه چې څوک پاکستان ته وایي چې تاسو د پاټانه فوج لرې کوي بزنس رایټ کوي. انډیا خو ګورې انڈیا دا موقف دے کہ داسو گارنٹی ور کی کہ پا انڈیا کشمیر کے اس قسم کا رویل نہیں دیا کہ وہ خلق بڑی ہوئی تھی مدیا پہ کی دی تھی یہ گارنٹی بس ہو کر گئی.
خو ڈاکٹر صاحب پدی کی وہ خبر ادا چتا سو سم رشکار چھ نڑی یا دنیا چھ دا غد پاکستان دے خبر تا دے کشمیر پہ مسئلہ کی اس وگ جدی
دنیا خوب والی دی انڈیا اور دی پاکستان مسئلہ حل کی. کشمیر مسئلہ ابھی کی یو نیرو مسئلوں کی یو مسئلہ دا اس آگا مسئلہ حل کی دل دا ضرور ہے کہ دی پاکستان موقف دی امان لے کی ای بو والی دی جنگ ختم کی خلقی او تعلق دی سم کی یکش دی جبل خطرہ کی ارکی چی دعا و ملکنوں سے نیوکلر دا گئے اور یو خطرہ بوئی خو دی رمجات خلق وی چی دا نیستمالی خوشتا سر یو وصلہ دی نو ابھی یو چارج پیدا کی اس اصنا تو کی استعمال کی اور بڑے لوگ کبائی ہوئی لڑے سوچے نو دنیا او دلچسپی دادا چھ دئی دا جگڑے دئی دا تعلقات کے سب چھ دا دی خاطر نہ علاوہ ہم دے سکی دے پار دے ٹور دے پارا پاکستان دا ہند دا افغانستان دا کنگریس دا ٹور دے پارا بالکل علاقے حالات بدلی ہوئی تھی.
خدا صاحب دا پاکستان دے وزیر اعظم دے بیان پہ جواب کی دا ہند سے کم دا دفتر خارجہ ترجمان دے وکاس سورپ هغه په ټویټر باندې ځینې ټویټونه کړي دي او یو خبره دا کړي ده چې پاکستان د دهشتګردۍ نه بلکې د خپلو پالیسیانو شکار دی او خپل د دهشتګردۍ یو غټ سهولتکار دی. او بیا بل ټویټ دا کړي دي چې کشمیر د خفوج استل یا د غیر عسکري کول د مسلې حل نه دی بلکې حل دا دی چې پاکستان غیر عسکري سي. او نو دغه خبره د هم کړی د چې په پاکستان چې کوم ادمه سي کام دی هغه د دهشتګردانو لوجې دی هغه چې پاکستان خپل پیدا کړی دی او الزامونه اوس پر خپل هغه غوانډیان لګی. نو د هند جواب ته کتو کدل سي نو د دې معنی دا دی چې هند او څلور تجویزو ته ډېر غاړه نه ژدي که څنګه؟
نه نه هغه د ما خاص ته ما خېلو دي خو اشاره وکړه کہ ڈی ملٹرائزیشن خبر ہے آج تک انڈیا شاید سے کم کشمیر ہے آگ آج تک کم اتر ویری روانہ دا دی امیر خطے دو سو گارنٹی ور کئی دا دا دی تقریبا زیاد اہمیت پاکستان سے دن نہیں تندم دا بے بیانوں نہ کئی اور مختلف انالسٹ پر آئی اور ایگور پاکستان سے مخصے خبر ہے کہ دی نمانی انہوں دنیا ہم دا دی نیچے دا سر حالات دی اور انڈیا سے بھی اثر نہ کئی ما خال دے یا تقریبا دال تکی اکاونٹ دا کیوں پاکستان کی وہ تکلیفیں ہوتی اور نور آغا ڈپلومیٹک جیسا پاکستان سے کبھی میرا لاس کر آئی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
او سمزو افغانستان ته د افغانستان د کندوز شار د برتنیول لپاره افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات پیل کړی دی. افغان ځواکونه هیله مند دي چې ټول کندوز به ژر تصفیه کړي خو رپورټونه وایي چې طالبانو مینونه شته او په لارو کوڅو کې کنټینرونه درولي وو څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز تازه حال مو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پلي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لور ته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل. خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز افرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپرې دي ماینونه ایښي دي. رویټرز افرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوي دي.
دشمن په یقین په واقعیت کې بسیار بې روحي او بې مورال
دشمن په واقعیت کې ډېر بې مورال دی او موږ تر بل هر وخت ډېر ښه چمتو شوي یو. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډېر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمبرسیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را پدې خوا چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولی دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نږدې سیمو او دورې څخه یو شمېر ښاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتېدلي دي. ځینې هم بیا د چهاردرې له لارې په تېرو دریو ورځو کې د بلخ خواته تللي دي. یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلي دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختي پیدا کیږي.
نو احمد چبر او احمد چبر د کندوز شهر په مرکزی چوک کې لیو افغان سرتیر سره مرکه کړې ده. دغه فوجي دي چې زموږ په سارنۍ خبرونه کې ازادي رادیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به افغان ځواکونه شهر ته ننوځي. د مرکې په پیل کې د عسکر د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته وویل
کومی سیمی پاتې دي تر اوسه پورې سي هلته لا هم طالبان شته. تاسو ویل چې تقریبا 2500 کسان د طالبانو مړه شوي دي، په دې کې بهرنیان هم شته او کنه؟ تاسو تر اوسه پورې دا دقیق نشئ پیژندلی چې خارجیان هم پکې شته او کنه؟
په دې کې چینایان دي، تاجکان دي او ازبکستان هم دي، درې ګروپه پنجابیان پکې شته.
تر اوسه پورې د عملیاتو پر مهال باندې تاسو ځینې مسله کسان ژوندي هم نیولی دي؟ د شار په منځ کې دغه اوس چې تاسو له ما سره خبرې کوئ، داسې ځایونه شته چې هلته مقاومت وي او یا ډزې له افغان ځواکونو سره طالبان کوي؟
تقریبا داسې
د شار منځ اوس آرامه ده، ډزې فیرونه پکې نشته؟ د الوتکې هم په بمباری کې برخه اخلي دغه اوس؟ ستاسو ملګرو کې څوک ټپیان شوي دي او یا چا ته تلفات اوښتی؟ داسې خبر لري چې ځینې طالبان له کندوزه تښتېدلي دي نورو سیمو ته تللي دي او کنه مقاومت کوي؟
معلومات راغلی ده چې کشمیر معلومات طالبان اتحاد پسې پخوا حرکت کړی ده او عمل خواته پېښېدلی دي.
د کندوز ښار افغان ځواکونو محاصره کړی دی او کنه؟ ستاسو عملیات د هوایي میدان له خوا راغلل او د کندوز تر چوکه راورسېدې؟
څلور کاله محاصره ده. اوس مهال په منګوتار ته راورسېد او د جنګ په حالات کې دی.
په انګورباغ سیمه کې څومره طالبان تقریبا ساسو په باور باندې محاصره دي؟
تقریبا 300 محاصره دي انګورباغ کې.
دو د کندوز د جګړې په ډګر کې یو افغان عسکر چې له احمد چبر سره خبرې کولې او دا خبرې سهار په سهارنۍ خبرونو کې کړې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
او سم زه خبر پښتم خواته د خبر پښتم خوا حکومت وایي چې د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره جدي نیولې ده چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیې پروګرامونه جاري ساتلو لپاره د مالی مرستې غوښتنه کړې دي. د پښتم خوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون مشال لیډو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت وار د مخه پولیسو ته یو زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دوراني څو ورځې وړاندې حکومت ته په لیږل سوي یو خط کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمی له وجې شایي د پولیسو سرتیرو د تربیه یو شمیر مرکزونه وتړي. تفصیل له پېښوره د غلام غوس په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرتر ته یو خط استولی دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې وغوښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېرې پولیسو ته مالی پنګې په وخت ورنه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مې چې کله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوي دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حوالې سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړنه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په بابله خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 2010 مقابله کې چې کوم شکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کوم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کوم د صوبایي بجټ حصه ده د هغې کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمی دی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډېره سخته راغلي تیره یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان د پخوانی فوجي مشر جنرال پرویز مشرف وکیل وایي د سپینشری بلوچ ملتپاله وژنه د خدای رضا وه، دا رضا دی تسلیم کړل شي او پرویز مشرف او د هغه ملګري دي له دغه مقدمې څخه آزاد کړل شي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د بنو بوکټي د وژنې د کیس تر اوریدنې وروسته له خبریالانو سره کړي چې زموږ خبریال خدای نو نصر پرې ریپورت راکړي.
د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینجرای بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکچی چې د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی، د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د نوموړي د کیس تر اوریدنې وروسته د پرویز مشرف وکیل اختر شاه ایډوکیټ له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د نوموړي وژنه د پوځي عملیاتو له امله نه بلکې د غار له نړېدو څخه شوې، ځکه نو باید همدا د خدای رضا تسلیم او نور دا کیس ختم کړل شي. تر اوسه پورې تاسو ټول یې پلټنې او ګورئ، دا کیس یوه حادثه ده چې غار نړېدلی او نور د هیڅ شي ذکر نشته. نو زه دا وایم چې موږ ټول پاکستانیان یو، موږ هم ټول له بلوچستان سره مینه لرو او زه د نواب اکبر خان بکټي او د هغه د زوی جمیل اکبر بکټي ډېر عزت کوم. نو دا مړینه دي د خدای رضا وګڼل سي او موږ باید له یو بل سره کښېنو او پر مخ ولاړ شو. خو بلې خواته د نواب اکبر خان بکټي د زوی وکیل سهیل راجپوت ایډوکیټ بیا دا خبرې نه مني او زیاتوي له دې ډول خبرو کولو سره څوک له دې کیس څخه خلاصېدلی نه سي. له داسې خبرو کولو سره څوک له دې کیس څخه کله هم خلاصېدلی نه سي. هغوی دې دا نه هیروي چې هغوی به د نواب اکبر بکټي تر وژلو وروسته آرام په خپل کور کې ناست وي. موږ به له عدالت څخه دوی ته په هر صورت سزا ورکوو. د نواب اکبر خان بکټي د وژنې د کیس اوریدنه تر دې وروسته د اکتوبر تر 28 نیټې پورې وځنډول سوه. د یادولو وړ ده چې د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینږیری بلوچ ملتپال نواب اکبر خان بکټي په 2006 میسوي کال کې کله چې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف واکمني وه په پوځي عملیاتو کې وژل سوی و، چې تر هغه وروسته د نوموړي مشر زوی نوابزاده جمیل اکبر بکټي په پرویز مشرف او د هغه وخت د پاکستان او بلوچستان په لوړپوړو چارواکو د خپل پلار د وژنې کیس درج کړی و چې له تیرو 15 کلونو راهیسې یې اورېدنې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشوم بچې خو به چپه ډېره شو. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه م لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورېوه. پولیس ته سپارښت کاره کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
او سم درینه مې بچی کېدن کې دی ملیحه مرزاده به د خبرونو لنډی سوړان دکړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هوا د پسیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. نواز شریف ویګه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. نوموړي په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر ښو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز څخه زیات شمېر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والي رویټر خبری اژانس ویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې واخیست. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رمیسته شوي پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستاني شمیر 250 ته رسیدلې دی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم روک دي. د سوات په تحصیل کابل کانجو دمغار کې ناصرګند وسوالو د ځایي امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. د کانجو د پولیسو تاڼي محرر نن مشال ریډیو ته ویل چې زبیر شاه نومي تن د خپل کور کې پټو ته د سکار لپاره ورغلیو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د 150 وسوالو د وژنې دعوه کوي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. وسوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر دوه چنده اعلان کړی او وایي چې په دغه بده حادثه کې د ورکو شوو حاجیانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. نن د ایران په سرکاري ټي وي د هیواد د حج ادارې په یو بیان کې ویلي چې د پیښې اوه ورځې وروسته د ټولو زخمي شوو حاجیانو علاج شوی دی. تمه کېږي چې نن د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. د روسي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت وسوالو خلاف جنګیږي ترمنځ حادثاتي نښتې تر هغې وروسته سیوا شوي چې کله روسه ستمبر په دېشمه په شام کې خپل اولنی هوایي بریدونه وکړل. او د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ د 501 ورځنو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې د زیمبابوې په ټاس ګټلو سره پاکستان ته د اول بیټنګ موقع ورکړه. لږ سات مخکې په روان میچ کې پاکستان په 20 اوور کې د 50 لوبغاړو په نقصان 104 اتیا منډې جوړې کړې وې.
دا خو د خبرونو لنډیز چې ملیحه مرزاده وړاندې کړل د پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي احمد الله تبا غوښتو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دی او ټولو شراکتدارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورځپاڼه لیکي که په افغانستان کې ناقلاري وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي. نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړی شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دی. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکې پاکستان د سهولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که افغانستان کې د امن راوستو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي، بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د یو سهولتکار په حیث پاکستان لا د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطې قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راویستل دا په دواړو ډلو باندې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د بدامنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راویستو لپاره دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورځپاڼې خپله اداریه په ملک کې د توانایي په بحران لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمې لپاره ګټور ګامونه پورته کولو په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل د افغانستان پر کندوز ښار د طالبان د حملې او پترس کې امریکا ته د متوجه سو امنیتي ګواښونو برتانوي دی ټایمز ورسپانې د افغان طالبانو د بریدونو پر وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنگرونه هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه دی ټایمز په خپلې ادارې کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپله ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برق رفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نهه میاشتې شوې دي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندي دي، یو دا چې دغه هیواد کې د لسو زرو امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیزې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورځپاڼې په خبره کېدای شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تېرو وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیا الوتکو په شام کې پر لشته لشه اوو ځایونو بمباري کړې ده. ماسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یې په نښه کړې دي. وی یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان وایي چې روسیا الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نسته. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسی جنگی الوتکو پر هغو سنگرونو، موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش و. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اوو سیمو نومونه یاد کړل چې روسی الوتکو پرې بمباري کړې ده، چې په دغو کې د حمس او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسی جت الوتکو حمس ته نږدې هدفونه په نښه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسیې الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیسیون دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسیې الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې خلک یې له یو کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس یو فرانسوي ډیپلومات په وینا خبر ورکوي چې روسیې الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشۍ له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړوو موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشري حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې وشي. روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې پرون د افغانستان په خوست کې د ځای اداري یو شمیر مسولینو خلکو په یو ګډه ناسته کې د خبرو پر مهال له وزیرستاني او کډوالو سره رواني مرستې کمی وبللې. دوی په ګډه له نړیوالو مرستندوی ادارو د مرکزی حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې کډوالو ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ځایي ادارې مسؤلینو او یو شمیر قومي مشرانو په یو ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي پرانږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه د مرکزی حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړې.
خوراکی مواد دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 پیګ میشته کیږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو په یوه کوچ په د دې بیا افتی څه کوي د درې ورځې خوراک او خوراک هم نه کیږي یو فامیل.
محمد اکبر صدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصولان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چون خو سخت بدینه او سخت برنونه لري نو چې څه خیمه وټول په بدوت بجا کړی دي.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپلو خبرو کې ګیله وکړه چې مرست د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته په غام لاوېدل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشته مو خوسته هغه نم خو چې کې مادو څه کم سوال
په خوست کې د یونیسیار مسؤولې انجیلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله او وی ویل
موږ په دغه جریان کې چې د ماجرین دپاره نیر څه هم د ډونرانو نه یا د هغه خلک نه چې یونیسیار ته د ماجرین دپاره بودیجه ورکوي چې یو څه وکړی شي د دا خلک نه اضافي کومکي نه جلب کړي د ماجرین.
د افغان حکومت اجرایه رئیس سلاحکار الحاج غزینواستانی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل
زه به په شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله وسوم په لیکلي ډول اول ته په دنده غور وشي چې هغه نړیوالې مؤسسې چې په دې برخه کې کومکي نه کوي چې له دوی سپارښتنه وکړي حکومتي چې کومې امکانات دي خاصه د ژمي د رسېدو په دپاره چې دا به ورته رسېږي او تصمیم پونیوي.
د یادونه وړ ده په خوست کې له تېر یو نیم کال راهیسې تر 2 لکه ډېر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېری د خوست د ګربزو په ګلان کیم کې اوسیږي.
داود نجیب الله خیل رپورټ. او سم له دې سره خبري برخه د دې غړي پای ته رسېږي. وخت را رسېدلی دی د اونیس پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام تاسو ته منور شاوړه کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پاکستانی چارواکي وایي په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې په تیرې سباندې یو لسیزه کې وسلوالو په سلګونو سکولونه وران کړی دي چې د نړیوالو مرستندویه ادارو په ملاتړ یې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. خو سیړونکي وایي په کار دي چې د بیا ودانۍ دغه عمل تونځ کړی شي ځکه چې په لکونو ماشومان د سکولونو د نشټوالي له وجې د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. د لړ کې صوبایي او مرکزی حکومتونه هم حل ځلې کوي خو مرستندویه ادارې وایي چې د ټولو سکولونو په مکمله توګه بحالي به وخت اخلي. د دې مسلې د حل لپاره یوې مرستندویه ادارې په سواد کې یو پروګرام شروع کړی چې پکې د ړنګ شوي سکولونو د بحالۍ او د ماشومانو د تعلیمي عمل جاري ساتلو لپاره هڅې کوي. د دې ادارې مشر احمد خان وای په سواد کې یې ځکه په تجرباتي بنیاد اول دا سلسله شروع کړه چې دغه سیمه قدرتي او انساني افتونو ډېره ځپلې ده. نوموړی وای
دې ټول کې د جینکو سکولونه یا د ماشومانو سکولونه د هغې تعلیمونه چې کم دی نو خراب شو. هغې لپاره مونږ یو پروجیکټ جوړ کړو چې هغې ته مونږ وایو انسپایر ون. دا څلور کاله مخکې دا پروجیکټ مونږ جوړ کړو چې هغې کې دوه سکولونه مونږ کنسټرکټ کړو چې هغه په دغې وجوهاتو باندې بیخي مسمار شو. او څلوېښت سکولونه هغې کې مونږ چې کوم نیم یا د نیمې نه کم ډیمیج شو نو هغه مونږ واپس بحال کړ. نو دا دوه څلوېښت سکولونه بیا مونږ واپس بحال کړ. د دې استادانو ته مو ټریننګ ورکړو. د دې چې کوم د والدینو د استادانو کمیټي هغې ته مو ټریننګونه ورکړه. دې کې مونږ یو نوی کار دا وکړو چې د هغې علاقې ځوانان چې دي د هغې فورم مو جوړ کړ چې څه ته مونږ یوت فورم وایو. او هغې مو د تعلیم د مخ وړاندې دپاره په دې پروجیکټ کې انوالو کړو.
احمد خان وایي دغه تجرباتي پروګرام یې ډېر کامیاب وو او تر ټولو لویه خبره دا ده چې ځایي خلکو پکې نه صرف دلچسپي وښوده بلکې پخپله یې هم پکې برخه واخیسته. نوموړی وایي دغه درې کلن پروګرام یې د پرایمری د سکولونو لپاره وو چې په مکمل کېدو یې ماشومانو ته یو وار بیا د پنځم جومات نه بره د سکولونو د کمښت مسله رامنځته شوه.
نو بیا مونږ بل پروجیکټ په دې باندې ولیکلو چې څه ته مونږ انسپایر ټو ول زم فیز رالو. اوس په دې پروجیکټ کې مونږ سرکار سره او د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره په شریکه باندې یو نوې ماډل انټروډوس کوو چې دا به په ایشیا کې په لومړي ځل باندې داسې کیږي چې دې ته مونږ وایو اکسلریټډ لرننګ پروګرام. چې کومې ماشومان د سکول نه بار دي پنځمې کړې او هغه بیا میډل سکول نشته او هغوی د سکول نه بار دي او دوه درې کاله پرې تیر شو موسه نو هغې ته مونږ دا د درېو کالو کورس چېرې نو دا مونږ یو نیم کال ته د ډایرکټریټ آف کریکولم اینڈ ټیچر ایجوکیشن په تعاون سره جوړ کړو او د ایجوکیشن ډپارټمنټ په منظورې سره.
احمد خان وایي په دې ځانګړي پروګرام کې به هغه ماشومانو ته ډېره ګټه ورسي چې د سکولونو د نشتوالي له وجې څو کاله په کور پاتې شوي او وخت یې ضایع شوی وي. نوموړی په دې هکله وایي
دې کې به مونږ پنځه دېرش کلو کې چې کوم پرایمري سکولونه دي نو په هغې کې به مونږ سیکنډ شفټ شروع کوو هم پاکه بلډینګ کې د عوامو د حکومت په تعاون سره او مونږ به دغه ماشومان چې دي د پنځم نه پس اتم پورې په دې پروجیکټ کې بوزو او دا هغې ته تعلیم چې دا کوم ګیپ راغلی دی وقفه پکې راغلې ده مونږ وایو چې دا ختم شي او بیا مونږ حکومت ته خواست کړی دی چې یاره دغې دوران کې تاسو دوی ته میډل سکولونه چې کوم دی نو دا منظور کړي.
د ماهر تعلیم په حیث د یادې مرستندویه ادارې کارکونکي خالد ادیب وای د سکولونو د نشټوالي بد اثرات تر ټولو زیات په جینکو غورځيږي نو ځکه دوی به په خپل د منصوبه کې د جینکو تعلیم ته خاص پاملرنه کوي.
دا چې کوم علاقو کې زمونږ د پروجیکټ شروع کیږي دا علاقې د سواد ډېرې لري علاقې دي چې هلته د تعلیم رڼا لا دومره نه ده رسېدلې او څنګه یو ریسرچ وکړو هلته ډېرې داسې ماشومانې وي چې کم پنځم نه پس کورونو کې ناستې وي او د هغې مور پلار داسې دي چې هغوی وخته چې د هغې بچي د سبق ووایي خو هلته سکول نه نه میډل سکول او جینکو د پاره نه هاي سکول نو دا ماشومان هم دغسې ناستې وي. څنګه داسې علاقو کې کار کول غواړو چې کومې محرومې علاقې دي او موږ دا غواړو چې هغه هغې علاقو کې چې کوم ماشومان دي او سپیشلي چې کوم جینکۍ دي هغه د رواندې راشي او خپل په دې ملک په ترقی کې خپل یو ډېر تعمیري کردار ادا کړي خپل خاندان کې خپل بچو سره خپل مستقبل کې. نو زمونږ دا منصوبه چې دا موږ دا ماشومان چې کوم کورونو کې ناست دي دوی به سکولونو ته راولو.
دا چې زیاتره جینکو ته د سکولونو په تګ راتګ کې مسله وي او دا راز په سکولونو کې د دویم شفټ یا د مازیګرې زده کړې به جینکو لپاره مشکلات خونه لري په دې پوښتنه نوموړي وویل
تاسو ډیر ښه سوال وکړو. دا دوه غټ چیلنجونه دي. مونږ ته خو دا داسې چل دی چې دا کم ځای کې چې مونږ دا سکولونه سلیکټ کړي دي دا مونږ باقاعده د دې سټډي کړې ده، او دا کورونه چې کوم دي دا داسې ځای کې دي چې هلته چې کوم سکول مونږ منتخب کړی دی هلته د دې ماشومانو رسایي چې کومه ده ایکسس چې کوم دی هغه به ډېر په آرام شي، لکه دوی ته خطره نه ده. او سیکنډ شفټ مطلب دا نه دی چې مونږ 4 یا 5 بجې به دا پروګرام شروع کړو، چې څنګه دا سکول ختم شي 1 بجې نه به تقریبا 1 یا 1.5 بجې نه به دا پروګرام چې کوم دی دا به شروع شي، او د دې به خپل یو ټایم دی. دې دپاره مونږ ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا سره باقاعده مونږ یو د دې هغه چې کوم نصابي اداره دا هغې سره باقاعده مونږ د لسکین مسټډیز چې کومه ده هغه ساجه کړې ده، او هغې کې به د دې دا سیزونه کېږي.
خالد ادیب وای د ماشومانو او بیا د جینکو د تعلیم په لړ کې د مور پلار کردار ډیر مهم وي، او دوی په سواد کې وکتل چې زیاتره مور پلار د بچو د تعلیم په حواله د هلکانو او جینکو فرق نه کوي، نو ځکه دوی امید لري چې د اولنۍ منسوبې په سیر به یې دا وار هم بریا په نصیب شي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري. د خبرونه کې دا وار په سواد کې شروع کړل شوی یو ځانګړی پروګرام په حقله معلومات درکو چې پکې به د هغو ماشومانو د تعلیم لړۍ بیا شروع کیږي چې په کور ناستې کلونه ضایع شوې دي. د ماشومانو ته به د 3 کالو تعلیم په 1.5 کال کې ورکول کیږي. تفصیل اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ.
د تعلیم ماهرین وای نوې کول د یو قام سباون وي چې د ښه تعلیم او تربیت لپاره یې د استاد تر څنګه د مور پلار کردار هم ډیر اهمیت لري. دا چې حکومت او مرستندوی ادارې د ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره کوششونه کوي، نو د مور پلار له اړخه هم د ذمہواری مظاهره کیږي. او کڅنګه په دې پښتنه په سواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د کارکونکو ادارې مشر اماد خان وویل
یاره جی مونږ خو ډیر پر امید یو، ځکه چې دا سکول مونږ کله جوړول یا پستا بادول نو دې کې ماشومان د نه برابر او دا رنگ او کوستا سو ګوره نو هغه د ماشومان نډکتی او الته دونا ماشومان دي چې استادان ته کم شي وي، او د خلکو دا شوق ته چې موږ مخ کې په خپل بچو باندې تعلیم وکړو دا د پښتنو خلاف پتن لګي چې چا پروپاګاندا جوړه کړې را چې د جینکو یا د لکانو د تعلیم خلاف دي. نو دا سي بالکل نه، دا سي بالکل نه. تاسو که سواد کې وګوره نو په سکولونو کې په پرایمری سکولونو کې د ناستې ځای نشته، په برنډو کې ماشومان ناستي. اوس هغې ته دغه سهولت فراهم کول دا خو اول بنیادی ذمواري د حکومت ته.
اماد خان وایي چې حکومت د خپلو محدودو وسایلو باوجود هڅه کوي چې ماشومانو ته د تعلیم سهولتونه برابر کړي، خو په دې کې اکثره وخت لګي چې په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. نوموړی زیاتوي چې د دوی اداره د ماشومانو وخت د ضایع کېدلو نه د بچ کولو هڅه کوي.
لګونته کومه وګورو نو که یو سکول جوړيږي نو هم 4-5 کال آلي. نو مونږه زمونږ ته د ادارې چری د ایډیا په شانتي نو مونږ دی وخت کې حکومت ته سپورټ ورکو چې کوم دا منځنی پیریډ دی چیرې د پرایمری سکول شتي او د میډل سکول چې جوړیږي جوړیږي 4 کاله پکې تیر شي یا 15، نو دا وخت کې دغه نسل کوم را رواني 5 پاس کې نو دی بسکه. نو دا مونږ حکومت ته یو سپورټ ورکو او یو ماډل جوړو، ځکه چې سکولونه په زرونو رنګ شویری پسونو نه پزرونو لنګ شویری په خیبر پختونخوا کې او په فاټا کې. نو موږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ په تاون سره، د ډایریکټریټ اف کریکولم اینڈ ټیچر ایجوکیشن په تاون سره یو کورس جوړ کو چې داسې حالت کې موږ ته څه پکار دي، ځکه تاسو وګورئ دا حالات خو په موږ مخکې نه راغلي، اوس چې رالو نو دای خو بس خلو باسو په شریکه.
اماد خان نمو پختلی چې دا ډول منصوبه وړاندې مخې ته نه دراغلی، د دې د کامیابیدو څومره امکانات دي؟ هغه وای
زه د دې د کامیابی نه 100% چې کم دې مطمئن يم چې دا و کامیابی ان شاء الله، ځکه چې دا په خنیت شروع شوی دی، دا د عوام د ضرورت په مطابق شروع شي، نو چې د سٹارټ نه تاسو عوام او د اړید ضرورت په مطابق یو پروجیکٹ ڈیزائن کے نو ظاہر خبر چیا با کامیابی گی بل دے کی اوڈے رخ کل خبر منگ کرے را چی دا پی ٹی سی چی ستا منگ وی دا والدین و دا استادان و دا کمیٹی چی کم دا 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 سکول پا ستا باندی دا منگ دا دی پی ٹی سی اس تا کلسٹر لیول نیٹورکنگ کو چی دا علاقے پا ستا دا پی ٹی سی و نمائندگان راشی او غی دا دا ڈسٹرک پا ستا خپل مطالبه یا خپل مسائل چې کم دي نو د دې حل کوي او بیا موږ په دویم انګل باندې په دویم توګه د ایجوکیشن د بجټ انالیسس کوو دا دې تجزیه کوو چې بای پیسې څونه په کار دي آیا هغه عمره دې ډیسټریکټ ته راځي که نه راځي او کاره پیسې راشي نو هغه بیا په صحیح توګه او په وخت باندې لګي او که نه لګي.
عماد خان زیاتوی په کلونو د سکول نه بهر پاتې شوي ماشومانو د زده کړو بیا شروع کولو دا پروګرام به د صوبې نورو ضلعو او قبایلي سیمو ته هم غځوي. دا راز خالده ادیب وای چې د دې پروګرام په اولنی پړاو کې به د سوات په بیلابیلو شاته پاتې سیمو کې 15 سکولونه شروع کوي او په کې به د 1000 ماشومانو لپاره د تعلیم سهولت موجود وي. نوموړی د دې سکولونو لپاره د استادانو په حق له وویل
فل حال به موږ هر سکول لپاره دوه دوه استادان کم از کم دا به موږ سیلس کوو او هغې دپاره به زموږ اخبار کې اشتهار نن سبا کې را روان دي او د هغې پوره یو کرایټیریا ده چې په کم طریقه اهلیت یو معیار دی او دې دپاره به خاص فوکس په سواد باندې چې سواد کې چې کمې ماشومانې دي او داسې ټریننګ یې کړی دی یا سبق یې ویلی دي چې هغې د راشي او د خپل علاقې په ترقۍ کې یو فعال کردار ادا کړي.
خالد ادیب وای د نړۍ پرمختللي هیوادونو د تعلیم د لارې ترقی کړي او د پښتنو د مشکلاتو ختمولو او پرمختګ لپاره هم تعلیم یوازنۍ لار ده. نوموړی پښتون قام ته څه پیغام ورکوي؟
څنګه خو ډیر ساده پیغام دی چې تعلیم چې کم دی هغه د ټولو حق دی، د هر ماشوم حق دی او دې ماشوم کې زمونږ بچي هم شامل دي او زمونږ دا ماشومان جینکه هم شامل دي که دې حق نه موږ دې محرومه پاتې کوو نو دا یو ګناه ده. ګناه ځکه ده چې زمونږ رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارکه ده چې علم حاصل کړي که تاسو که ډېر لرې چین ته هم تاسو ته تللي نو تاسو علم حاصل کړي. هغه دا نه ویلي هغه دا ویلي چې هر کس د علم حاصل کړي نو هر کس کې دا ټول راځي. نو خدای ته وګورئ دا ماشومان چې کوم دي دا زموږ مستقبل دی او د دې سبق ډېر زیات ضروري دی. نو یو څیز دی چې کمونږ دې غربت نه بې تکلیفونو نه هر څیز نه چې مونږ دې سره بهادرۍ سره مقابله کولی شو هغه شی مونږ سره تعلیم دی چې تعلیم مینه ده، تعلیم اخ دی، تعلیم چې کوم دی هغه زموږ مستقبل دی، تعلیم دین هم ده او تعلیم دنیا هم ده.
خالده ادیب د تعلیم ماهره ده، وایي د سوات نه پاس به د صوبې په نورو برخو کې هم دا پروګرام شروع کړي چې په کور ناستو ماشومانو ته به هم دا موقع برابر کړي او د دریو کلونو زده کړې به په یو نیم کال کې وکړي چې دا راځي وخت د ضایع کېدلو نه بچ شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.